سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیل کړو. د سمنګانو په مرکز ایبه کې په یوې دینی مدرسې کې د 14 لمنه له سوډیر سکون کوشش شوې دي. طالبان د حکومت په نوې چارو وزارت وایي چې په خننه مسخین نږدې یو بجې شوې ده. د دې وزارت ویاند عبد الله فټکور ازادي راډیو ته ویل چې د نمړنۍ معلوماتو پر بنسټ په دغه 14 کې چې نوې څه معلوم مده د مدرسې لاله سوجر زکون کې وجه شوې ده یو شمېر ټکن شوې دي خو په سیمه کې به سرچینی د نوم له خوله په شرط ازادي راډیو ته په 14 کې د وجل شو شمېر 15 او د ټپیانو شمېر 20 خوله دي د سرچینی د مدرسې نوم الجهادیت کړي وای خای انتحاري حمله وی خو په رسمي ډول د پیښې څرنګوالې نویت په اړه تر دې دمه څه نه ویل شي دغه 14 مسئولیت تر دې دمه کوم وسوالې ډلې نه دی منلې خو په روستیو کې د ایش اسلامي دولت خراسان څنګه وسوالو افغانستان کې د زینو چودلو مسؤلیت منلې وو د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختي وشکاله اټکل کړی دی اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خبر شوی اقليمي وړاندوینو ته د خبره کړی ده د دغه راپور پر بنسټ لدی عمله به خدمتونه کم او اقتصادي ستونزې به د خلکو سره ډېرې شي په کوټه کې یو ځان وژونکي کې 14 درې تنه وژلي او درې وشتن مورې ټپین کړي دي د ازادي راډیو د مشال څنګه راپور لمخې ته 14 نن سهار د پولیسو پر یو موټر وشوه د پولیسو یو چارواکي خبرې لاندې وویل چې په مشو کې یو پولیس او یو خزینه هم شامل دي د امنیتي چارواکو په وینا د ځان وژونکي حمله وشو نږدې 25 ګرامه 14 مواد پکې کارول شوي وو د دې برید مسؤلیت د پاکستان طالبانو تحریک یا ټي ټي پی منل دی نو مونیټرې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت سره د افغانستان طالبانو په منځګړیتوب پلاستیک شو اوربن پای ته رسیدلې ده او خپل جنګالیو ته امر کړی ده چې د ټول هیواد په کچه حمله وکړي دا چین په خوانی ولسمشر جیانګ زمین په 1989 کال کې د تینامین د ترازونو لزبل کېدو وروسته د هیواد کمونست ګوند رهبری وکړه نن چهارشنبه د شپږ نوي کلونو په عمر ومړ د خبره د چین دولتي رسنیو کړې ده د چین رسنیو د راپورونو پر بنسټ هغه د وینې د سرطان له امله نن په شانګهای کې ساور کړی ده او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته د دریو ورځنیو لوبو په راستۍ سیالۍ کې 314 منډې هدف وټاکه افغان لوبډلې د لوبې په چي ګټلې و او دا ټول بغاړو په سزیدوي د دې منډو دغه منډې هدف وټاکه اوس د سریلانکا لوبغاړي د هدف ته رسیدو لپاره بیټنګ کوي افغانستان د دغه لوبلړۍ نمرې لوبه ګټلې و او دویمه یې د باران له کبله مساوي شوې ده اسې دا ساتي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو دا سمنګانه په مرکز ایبه کې 14 شوې د چمرګ جوبلې لورنده
سلام علي شاوخوا لستنه از د کوون کې په شهادت رسیدلې او یو شمیر نور هم زخمیان دي
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د اقليمي بدلون او وچکالۍ ته اندېښمن دي موږ لاندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو د اسره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2022 کال کې د 2023 کال په پرتله د خوراکي توکو بیې 10% لوړ شوې دي چې په دې سره د خوارځواکۍ پیښې هم 90% ډېر شوې دي وړاندې خبرونه کې په دې اړه هم درته راپور لرو د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په شته سندونو کې لا برېښنا بي ورخې دي
تیر وختونو کې چا پیسې اغستې دي او کار کې پیتې خراب دي خو هغه در زین دي خو هغه د هر قسم په خار کې جوړ شوی هغه د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص
سس پیغامونه به هم راوخلو ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د سمنګان په مرکز ایبه کې بیا ودني مدرسې کې د 14 لمل له سوډیر زکون کې وجل شوې دي د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په خنن مسپخین نګدي یو بشوي ده د دې وزارت وایي عبد الله فټکور ازادي راډیو ته ویل چې د نمړنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه 14 کې چې نویت له معلوم شوې نه دي د مدرسې له سوډیر زکون کې وجل شوې او یو شمیر ټپیان دي هم د شیبا ستول الله دین سره په سټډیو کې د نور جزئیات وړاندې کړی ستړي مشلې دي سره
ډیر مننه فریده جان ورستي جزئیات ادا دي چې نړیوال اژانسونه د وجل څو کسانو شمیر شپارستنه یادوي او ویل کیږي چې د 22 او 100 یا پټوله کې د شلو او 100 ترمنځ کسان ټپیان دي البته باید وایم چې د غشمیري لا هم وروستۍ نه دی، امکان شته چې بدلون پکې راشي او تر اوسه زید ناقض هم دی. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور بیا د 14 شمیر د وژل سوو کسانو شمیر لس تنه یادوي.
خوښنۍ سره باید ووایي چې نن ماسپښین د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار په یوه دیني مدرسه کې 14 رامنځته شوې ده، چې له امله یې شاوخوا لس تنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمېر نور هم زخمیان دي. د موږ کشپي او امنیتي ځواکونه په چټکۍ سره لګیا دي تر څو د دغه نه بخونکي جنایت عاملین وپیژني او د خپل عمل په سزا یې ورسوي.
لا هم د پیښې څرنګوالی معلوم نه دی، په ډاګه نه ده چې دا ځانمرګی برید وو او که له مخکې نه دغه جماعت یا دغه دینی مدرسه کې چې جهادیه یاده شوې ده چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې په جوماتونو مدرسو او ښوونیزو مرکزونو د بریدونو مسؤلیت داعش اخیستی. یوه مسله واضح ده چې داعش اکثره په افغانستان کې په شیعه مذهبو باندې بریدونه کوي په ښوونیزو مرکزونو او جوماتونو تکیخانو کې، اما د ایبک پیښه چې ده دغه مدرسه چې ده د اهل تسنن اړوند ده. البته دا معلومات په ایبک کې یوې دولتي سرچینې د طالبانو سرچینې ازادي راډیو ته ورکړه او ویل چې 14 هم د ماسکین د لمانځه پر مهال شوي او ویل چې ټول بچل سوي او ټپیان یا په یو ډول اکثریت د دوی د مدرسې طلبا وو یا د مدرسې زده کوونکي وو. خدا چې په دغه 14 کې کوم امام هم وجل سوي یا ټپی وي یا هم د مدرسې کوم امام ته زیان اوخته کنه، په دې اړه د سرچینې څونه ویل. خو تر دې وړاندې په دغه ډول بریدونو کې د طالبانو یو شمیر لوړپوړي دینی علما په نخښه شوي، مثلا خي بیلګې په کابل کې د رحیم الله حقانی وجل کېدل یادولی شو چې دای په کابل کې په یو مدرسه کې په تدریس بوختو چې د تیرې اسد میاشتې په 14 نیټه ځانمرګی برید پرې وشو او دای لمنځه یوړ. بل 14 میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت انګړ ته نږدې وشوه چې هغې 14 کې هم څلور تنه لمونځ کوونکي ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. لا هم د پیښو جزئیات روسي نه دي، ممکن د شپې پر مهال نوي تغیرات راشي. موږ به اوریدونکي په سهارنیو خبرونو کې له روسي حال خبرو.
ډېر مننه کور مودان اسد الدین و چې د سمنګان په مرکز ایبک کې د 14 روسي جزئیات راکول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سخت وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خبر شوی اقلیمي وړاندینو ته په پام نه خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ لدی عمله به خدمتونه کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبان حکومت الله تر اوسه د دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر او چا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکو په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلی اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکو کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلی دي چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالی ستونزو سره مخ شي او خدمتونو ته به هم لاسرسی کم شي، چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسی ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بایو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر په خپل کلنی راپور کې دغه شان ویلي چې دوی به اقلیم ته په کتو د مرستو د همغږي هڅې وکړي، چې په کومو سیمو کې چې د خدمتونو کمای وي هلته به کار وکړي. دغه ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشری مرستو په برخه کې باید انعطاف وښيي او ژر تر ژره د مرستې زیاتې کړي. او چا دغه راز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې ښځې هم د مرستو په رسولو کې ونډه واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي، ځکه ښځې د افغانستان 50% جوړوي. او چا دا هم ویلي واقعیت کې میلیونونه هغه کسان چې یو ځل مرستې ترلاسه کړي نور مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلي دي چې د سګنی کال په 39 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. او چا ویلي له 1.1 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.3 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحه په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوي. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د بېوزله خلکو شمېر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې کې د بشري وضعیت خرابېدو خبرداري ورکړی وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره راهیسې بیکاری او بیوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د اوچا د کلنی راپور او د طالبانو د حکومت اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بیوزلۍ زیاتېدل منلی وو، خو ویلي وو حالت تر دې حد هم خراب نه دی څومره چې نړیوال بنسټونه یادوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلې په افغانستان کې په 2020م کال د 2021م کال پر تولې د خوراکي توکو به ډیر سلنه ډېر شوې ده، چې ورسره د تیر کال پر تولې د خوارزواکي پیخي هم 90 سلنه ډېر شوې ده. د ادارې ته مخود لیدل چې د افغانستان په ګډون له یوش منډورو هیوادونو سره چې بشري مرستو ته ډېر اړتیا لري په 2020م کال کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د کاناډا یو سناتوري هم د خپل هیواد حکومت غوښتل چې افغانستان ته د بشري مرستو په لیکدولو کې اسانتیا وي رامنځته کړي. چې زیات به
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC د افغانستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره چې بشري مرستو ته ډیره اړتیا لري تمه خودلې چې په 2023 کال کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د نومبر په 9 په خپل راپور کې چې د دې ادارې په رسمي ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي چې په افغانستان، سومالیا، یمن او کانګو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو ژوند په بشري مرستو روان دی او له دې لارې د دوی ژوند ژغورل کیږي. د ICRC په وینا د روسیا او اوکراین جګړه مل شوی چې تر بل هر وخت د خوړو او انرژي بیل وړي شي، چې په بازار کې د دې ادارې د څارنې لمخې په 2022 کال کې په افغانستان، مالی او سومالیا کې د تیر کال په پرتله باید 13 سلنه لوړې شوی، خو په یمن او ایتوپیا کې بیا د بیا 15 سلنه لوړې شوی دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د راپور لمخې د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابېدو په لور روان دی او په ټول افغانستان کې په هغو روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې لخوا ملاتړ شوی د خوارزواکۍ پیښې په 2022 کال کې د 2020 کال په پرتله 90 سلنه ډیره شوې او تر دې دمه د خوارزواکۍ پیښې ل 3.3 څخه 3.5 تل وړې شوې دي. د ادارې په کابل کې د خپل وروختون په اړه هم ویلي چې د تیر کال په پرتله سا کال ل 5 کلونو په کم عمر ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي هم 55 سلنه ډیره شوې ده. کله یې خو افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کیږي، بلې خوا ته بیا هم وګړي شکایت لري چې د مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي او هغوی چې مستحق دي ډیر کله له دې مرستو پاتې کیږي. دوه تنه چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه مرستې چې کومې راځي هغه خوار غریب کورو ته نه راځي، سردا چا ته راځي چې شوی موټر ولري، شوی غوښې ورته پخ کړي او شوی میلمستیا ورته کړي. هغه نشته چې نو زما هیله ده چې دا غریبانان ته سره یو کومک وکړي، د ماښام وړه نه لري. غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه مرسته باید غریبانان ته راځي، باید غریبانان ته ورکوي چې د غریب حق معلوم شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې تمه خي چې په 2022 کال کې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي، چې په ورته وخت کې د کاناډا یو سناتوري هم د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې شرایط اسانه کړي. د نتاریو سناتوري سلمات اولاجان چې د کاناډا په مشرانو جرګې کې د بشري حقونو د کمیټې مشر هم ده، د ګلوب ان میل ورسپانې ته ویلي لمیاشتو یې انتظار کړی چې حکومت یو څه وکړي، خو په دې برخه کې لا هم څه نه دي شوي. نوموړی وای خپل همکارانې هڅولي د هغو قوانینو په اړه بیا کتنه وکړي چې په افغانستان کې د کاناډایي مرستندوی ډلو د کار مخه نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کاناډا حکومت افغانستان ته د پیسو په لیږدولو بندیز لګولی او د بشري مرستو رسونکو کاناډایي ډلو په وینا حکومت ورته ویلي دوی افغانستان ته پیسې نشي لیږلی او نه هم په دې هیواد کې څه اخیستلی شي، ځکه د طالبانو حکومت ته مالیه ورکول د ترهګرۍ د ملاتړ په معنا ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په تیر کې له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پریکون په تړاو په وار وار نړیوالو ته ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو د ترهګرو د موجودیت په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته د دری ورځنی لوب په اړه سیالۍ کې 314 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې د لوبې په چوغ غټله او د ټول بغاړو په سوځیدو یې د دې منډو هدف ته ځان ورسوه. اوس د سریلانکا لوبغاړي د هدف ته د رسیدو لپاره میټینګ کوي. افغانستان د دغه لوبډلې نمړی لوب غټلې و او دوهمې د باران لقبله مساوي شوی و. د ازادي رادیو د ورزشي برخې خبريال بختيار سهیل همدا شي برسره د ټلیفون په کرخه ده. سهیل صاحب ستړی مشه کې تاسو د دغه لوبې نور اړخونه اوریدونکو سره شریک کړئ.
تاسو ته هم سلامونه خیر ویسی. لکه څنګه چې تاسو ویلې افغان لوبډلې د توپ د پچ په ګټلو سره توپ وهنه کړې د 314 منډې کړې دي. په دې کې څو تاریخي شیبه هم ثبت شوې دي چې ابراهیم زدران د افغان توپوهونکو لډلې لمړنۍ لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو سیالیو کې تر ټولو لوړې منډې په یو پاړۍ کې کوي. د 122 منډې وکړې او پورستی بالی خپل وکټ له لاسه ورکړه. تر دې وړاندې د افغان توپوهونکو لډلې شهزاد محمدي دغه ریکارډ درلود چې هغه تر په 2014 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې ترلاسه کړی و. د دین علاوه بل مهمه پیخه چې په دې لوبه کې و هغه د نجیب الله زدران او ابراهیم زدران د 145 منډو ملګرتیا و چې په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د افغان توپوهونکو ترمنځ د 400 وکټې لپاره دا تر ټولو اوږده ملګرتیا شمیرل کیږي. همدارنګ د افغانستان لپاره نن په یو ورځنیو سیالیو کې نور احمد لکڼوال د لومړي ځل لپاره د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړی دی. او افغان لوبډلې توپوهنې ته په کتلو سره دا پنځم ځل ده چې په یو په تیرو 2009 کال راهیسې چې افغان لوبډله یو ورځنۍ سیالۍ کوي. دا پنځم ځل ده چې تر 300 لوړې منډې دوی کوي او یو لوبډلې ته هدف ورکوي. په دغه سیالۍ کې کچیر افغان لوبډله دغه سیالۍ وګټي نو دا به د په تاریخ کې دا هم سب شي چې په لومړي ځل د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنۍ لوب لوبلړۍ کیږي او افغان لوبډله ګټي. خو لا هم
سهل صاحب کپلند کې دا مرته وایي چې چرته افغانستان د غلوب او ګټي ګټه به څه وي راتلونکي ته افغان لوبډلې ته.
مهمه خبره دا ده چې په لومړۍ لوبې په ګټلو سره چې کله لومړۍ لوبه افغان لوبډلې وګټله په تاریخي ډول دوی اول ځل لپاره لسم مقام نه د ورځنۍ سیالیو په نړیوال حیثیت کې نهم مقام ته راپورته شول. او کچیر دغه لوبه ګټي دوی خو د 13 لوبه کې چې کله باران وشو نو د 5 پوینټونو په خستل سره د 2023 کال نړیوال جام کې خپل ځای کرک. دوی په 2023 نړیوال جام کوي. خودغه لوبه کچيري غټي لومړي ځل به افغان لوبډله سریلانکا لوبډله ته په یورزنۍ لوبلړۍ کې ماتې ورکړي. یعنی د دې نه مخکې افغان لوبډله او سریلانکا هیڅ دغه لوبلړۍ نه و تر سره کړي. د تر ټولو غټه لاستراوړنه ده. او د دې نه علاوه به دوی په نړیوال رینکینګ کې مخکې زیاته درجه بندۍ کې.
ډیره زیاته مننه کور مودان د ازادي رادیو د ورزشي برخه خبريال بختيار ساحل و چې د کرکټ د لوبې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خوځو انجونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازري نامري د نړۍ په ځنګړي ډول د ډېر مسلمان مشتو هیوادونو له مشرانو غوښتي چې په ټولنه کې د افغان خوځو د مشارکت لپاره یو لاس او قوي پیغام ورکړي. د موړي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د هیواد نیمایي وګړو د مشارکت نشټون به د ټولنې ثبات او هوساینې ته لوی تاوان ورسوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوځو برخې د ویلمې په خبرول سره د افغانو او ایرانیو مېرمنو د دانی د ستاینه ترڅنګ وخونه د دیموکراتیکو بنسټونو د مخکیدو او د مدني فساد د محدودو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خځو او نجونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری 13 ورځې نومبر په 19مه نیټه په خپل ټویټر باندې ولیکل د بشري حقوقو په خځو مدافعینو کې تر افغان خځو او نجونو نور الهام بخونکې نمونه نشي موندل کېدلی. نوموړي د خځو د حقوقو د ملاتړ د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ټویټ کې د خبر لیکل ده. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خځو او نجونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په خپل دغه ټویټ کې د نړۍ په ځانګړي ډول د ډیرای مسلمان میشتو هیوادونو له مشرانو غوښتي چې په ټولنه کې د افغان خځو د مشارکت لپاره یو لاس او قوي پیغام ورکړي. نو موري لیکلي د نړۍ مشران په ځنګړي ډول دغه وادونه مشران چې ډیرای پکې مسلمانان وسیږي باید یو لاس او قوي پیغام ورکړي او هغه دا چې کدی ویټولنې نیمایي وګړي په ټولنه کې د مشارکت اجازه ونه لري دا به د ټولنې ثبات او وسایني لوی تاوان ورسوي. د خځو د بشپړ مشارکت پاړه باید نور د خبرو ځای نه وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خځو د حقونو یو شمېر فعالین د نړیوال ټولنې د عدالت غوښتنې د ډول په څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي د طالبانو لخوا پر افغان خځو او نجونو د لګ ول شوی محدودیتونه لري کول په اندېښنو د ټولنیزو رسنیو لارې د عدالت غوښتنې او ناستو لارې ممکن نه دي. لدی ډالی شریفه حصار کڅه هم د اسلامي هیوادونو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو لن نړیوال ټولنې سره همغږي او مثبت اقدام غنی خو زیاتوي.
خواسته کې رینا امیری داشته ازشان
کومه غوښتنه چې رینا امیری د خزو د قانون پاړوند اسلامي هیوادونو او د اروپا اتحاد څخه لري کدي دوی خبرې د شعارونو اعلامیو او غونډو پتیروی ز فکر نکوم چې د طالبانو باندې ډیر غیظ ولري
بلای طالب هات تاثیر گذار بشه.
په افغانستان کې د خځو د حقونو یوې بلې فعالې همیرا فرهنګیار ازادي راډیو ته ویل
رینا امیری هم همیشه سعی او تلاش میکنه که تا بر
رینا امیری تل هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه په دیوت ونیږي چې افغان میرمنې بیرته د ټولنې برخه وګرځي تر څو خځې وکولی شي چې د پخوا په څیر په ټولو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي چارو کې ونډه واخلي او مهم رول ولوبوي. خو له بعده مرغه له تیر یو کال راهیسې مو چې څومره د میرمنو د حقونو غوښتنه کړې کومه پایله مو نه ده ترلاسه کړې.
مطلوب ما ته حال دستیابي نکردیم.
د ملګرو ملتونو د خځو برخې هم په یو اعلامیه کې د افغانستان او ایرانی خځو د مبارزې ستاینه کړې ده. دغه سازمان په خپل اعلامیه کې د اندېښنې هم څرګنده کړې چې دموکراتیک بنسټونه او مدني فضا لګوښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خځو څنګ زیاته کړې چې په افغانستان او ایران کې خځو ثابت کړې چې د نړیوالو بشري حقوقو د پیژندلو هڅې نسړي کیدونکې دي. اعلامیه کې راغلي چې د دې ټولو ګواښونو سره سره به د جنسيتي برابرۍ په برخه کې چې په سختۍ سره لاسته راغلي په هیڅ ډول په شاتګ ونه شي. د ملګرو ملتونو د خځو د څنګ په اعلامیه کې د هم راغلي چې موږ باید په فوري ډول د بشري حقوقو د ملاتړ خځو لکار او ژوند ساتنه وکړو. د دوی د مشارکت او د خپلواک نظرونو د حق پاړه خبرو ته ځای نشته. د طالبان حکومت وین زبی الله مجاهد د غراپور تر خپریدلو پورې په دی اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه ویلي. تر دې مخکې د طالبان حکومت ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان خځو او نجونو حقونو ته ژمن دي خو په دې اړه څرګند تعریف نه دی وړاندې کړی. په افغانستان کې طالبانو له بیاځلي واکمنې د وروسته دوی په خځو او نجونو تر ټولو زیات محدودیتونه لګولي دي ان تر دې چې له دوی د زده کړې او کار حق هم اخیستی دی. دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره هم مخ شوي دي.
د خبري مجلې په پای کې بس ستاسو پیغامونه هم را وښلو خو تر هغه وړاندې به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ مرکز صدابات او شاوخوا سیمې له هم د برېښنا نشټون سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو وایي په کونړ کې د دوه سندونو او دوه برېښنا کوټونو په شتون کې به هم درې میاشتې کېږي چې برېښنا نه لري. کورونه او کارځایونه تورتم دي او کارونه یې ټکنې دي. تفصیل به یې په دې راپور کې وورو.
د کونړ مرکز اسداباد د دوو سندونو په خوا کې آباد ده خو تر اوسه له برېښنا به برخې ده. که څه هم چې د پیچ پر سند دوه برېښنا کوټونه هم جوړ شوي خو اوس دواړه بند دي. یوې د بیا رغولو په نوم سپړل شوی او بل د شته ستونزو له امله بند ده چې له برېښنا یې خلک بې برخې دي. د اسداباد اوسیدونکي وایي دوی د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته ډېرې هیلې درلودې چې ورسره به کورونه رڼا او کارونه به وغوړېږي خو دا هیلې وروسته له هغې په ناهیلۍ بدل شو چې جوړونکي شرکت کارونه سم ترسره نه کړل او کمزوري وسایل پکې ولګول. دوی دا هم وایي چې د تیر حکومت یو شمېر وکیلانو ملکانو او نورو کسانو په بیلابیلو نمونو له یاد شرکت څخه پیسې اخیستې دي نو ځکه د شرکت چارې کمزورې وي او هم دا لامل دی چې اوس د بند ویله ویجاړه شوي او ډینیموګانی سمکار نه کوي. د اسدآباد دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او گوهر ازادي راډیو ته وویل
او دو سندونو کې او به دغه مناګي ډیم هم لرو دلته لاندې د ابل منډکل ډیم هم لرو دا دوه کال او شو چې دا د منډکل ډیم خو خراب دی نه د غټو چارواکو نه دی غم وخور او دا غبر ډیم چې کم دی دا شرکت موضوع کار موضوع چې موږ برقتی دي ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي کارونه ټول خراب شوی دي
دا سی ویل کیږي چې په دغه ډیم کې په تیر وختونو کې چا پیسې اغستې دي او کار کې پېته خراب دي کوغه درځین دي کوغه د هر قسم په خار کې چوسي غږه د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص
د اسدآباد اوسیدونکو او د برېښنا ریاست ځای چارواکي وای دوی د مناګي برېښنا بند کې د شته نیمګړتیاو پوره کول لپاره زیاتې هڅې وکړي خو تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي خو د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د مناګي برېښنا کوټ جوړونکو شرکت سره خبرې بریالي شوي او ډیر زر به یې نیمګړي کارونه پوره کړي
کوم د مناګي کم برق دی وغه کې کم ستونزه واده شرکت سره کم ستونزه جوړوانو ان شاء الله حل شوي دا پیسې ورته هم ځانګړي شوي دي او په نږدې وخت کې داغه کار هم پیل کېدل چې په اساسي ډول باندې څنګه چې داغه کار دی باید هغه شان تر سره شي نو هم کېدون کېده
خاغلی حنیف راته وویل د منډکول برېښنا کوټ پر اساسي جوړولو کار پیل شوی او جوړېدو سره به 200 کیلو واټه برېښنا تولید کړي د هغه په وینا چې خار او دفترونو لپاره یې ډیزلی برېښنا چمتو کړي او ټولو ته په خپل نوبت ورکول کیږي
خو په حال چې نو د دغه ستونزې د حل لپاره کوم سره مشته یا سرسلیب دی هغه تقریبا 15000 لتر تیل ورکړي چې دا غي د لارې نه هغه غټ جنریټر چریږي او د ورځې بازار ته هم چې کوم هغه دکانداران دي د بازار هغه ته هم ته برق ورکړي کیږي او دولتي ادارو ته هم په رسمي وخت کې ورکړي کیږي او د شپې لپاره هم دغه برق چلانو خپل خپل ساحو ته ورکړي کیږي چې د عامو خلکو شدید ستونزې په حل کیږي او
ځای اوسیدونکو وای د کونړ مرکز اړوند د منډکول برېښنا کوټ د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوه چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله خو جنگونو کې ویجاړ شو او بیا په اساسي ډول ون رغول شو او د مناګي د برېښنا کوټ جوړولو قرارداد شاوخوا اته کال وړاندې یو افغاني ساختماني شرکت سره وشو چې په څلورو کالو کې به د لسو میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت چارې بشپړیږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي خو د شرکت ناغیړی او د وخت د چارواکو فساد د دې سبب شو چې برېښنا کوټ په معیاري ډول جوړ نشي او یاد بند پسې د خلکو تړلې هلې پوره نشي
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکیلی زه د زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ څخه خبره کوم غوښتنه مې دا ده چې دغه د بادینی باډر دغه شل شپې کېږي چې بند ده نو دلته دغه مسافر خواران ډېر په تکلیف دي عام مسلمانان نو دا مې غوښتنه ده چې مشرانو پرې دا غږ ورسیږي او دغه دروازې باره کې خبر وکړي او دغه دروازه خلاصه کړي دا د بادینی افغان باډر
علیکم دادا دی ټول کارکونکو ته زما سلام یې نیواله زر کاپیسا تګاو د ولسوالۍ اوسیدونکو ما دغه زمون کور دلته تګاو کې جدي وران دي او کومک یو ماسې سمون سره نه کیږي په جلال آباد ننګرهار کې ماجرې ما او چې یو ماسې یار ماسې تلاش ما ته ویل سره یو بکار کې او بیا ورته سره کومک کوو دغه تاسو نه مې خواهش دی چې دغه ټول چارواکو ته دغه زمونږ پیغام ورسوي د اسلامي امارات
السلام علیکم زما نوم جاوید احمد احمدی د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ د چارګولا کړه پم څه خبرې کوم زموږ په سیمه کې د خور غلیب مخلوق ډیر دی کمی سروي او مرست کیږي زموږ سیمې ته نه راځي نو د ازادي راډیو څخه د هیل لرم چې زموږ سره همغږي وکړي
السلام علیکم څنګه جوړس په خیره ساتنه می تیر زمنا عبدالستار الفت د چروزګان ولایت چرچنو رسوالۍ خبره کوم مشکل می دا چې د چرچنو سړک ډیر خراب دی ولس ډیر پرستړي دي او دغه ډیر سره خراب کړی دی د سیلو دغه چې یو ډمبر ته جوړ سي
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته زمان مینات الله و پادار د پروان ولایت نه میاړي کني ولی ورور د ما پیغام نه نشي ګټ ما پیغام باید اطمینان شر کی رورال ته شبکې ډېرې کمزورې دي او د دې غم باید وشي، ډېرې کمزورې ډېرې زوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کنکھوں کا اردو سلام الگور دا خارجان پیو برابر و مشتی سر بشر دوستی کو تگور بیا دبل اڑخ دی بیا پر افغانستان بند بندزون لگول دی انو گرانی دا دغه د کټیان خورځواکي خو دغه ستیز د لاس لامی له تاسو یاست. ته ارزانی جوړه کړه چې په خلکو ارزانی سي بندیزونه ایسته که تجارت پراخه سي بندیزونه په لګو شي دي ارزانه باندې خلکو ته رسیږي. نو په دې خاطر باندې بار اړیو چې وس ورسیږي او اندازه قدر دومره قدر کولی سي چې هغه خپل د شپې او د ورځې گزاره پوي کې کله چې بیا مور اسوده سول کوچنیان خپل اسوده کې نه خورځواکي کیږي.